مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخمه د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ما سره به ګلایز همي هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. خو درته وایو چې موږ په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې چې په میرعلي کې کومه مظاهره روانه ده، هغه په اړه باندې به تاسو تفصیل درکو. دوه اونیزې خبرونې د سولې پر لور او ورورولۍ هم را سره شته دي، او هیله ده چې تاسو هم را سره تر اخره پورې پاتې شئ. دا ټول هر څه را سره واورئ. لومړی به له ګلایز خبرونه واورئ.
په شمالي وزیرستان کې ځوانانو د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د نامزدګۍ کاغذاتو په حق د لاهور های کورټ پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. او د امریکا دفاع وزیر وایي په شمالي کوریا لګیدلي بندیزونو کې به ورسره رعایت نه کوي. وست خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په امیرعلي چوک کې بیګا د سیمې ځوانانو تنظیم تر سوري لاندې د پولیټیکل محرر حمید الله وزیر د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل شوه. پولیټیکل محرر حمید الله وزیر د جمعې پر ورځ وسله والو وژلې وو. د هدفي وژنو پر ضد د یوت اف وزیرستان تنظیم مظاهره کوونکي ځوانان وای د حکومتي ژمنو باوجود د سیمې ځوانانو هدفي وژنو سلسله روانه ده. د پرلت یو ګډونوال عادل داوړ بیګا مشال رتوبیل په وزیرستان کې د دوی ژوند خوندي نه دي. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز وزیر مشال اړوته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو او د هدفي وژنو مخنیوي لپاره یې فوج او د سیمې مشرانو جرګه رابللې ده. په میرعلي کې 13 میاشت پرله پسې د هدفي وژنو وروستو مقامي ځوانانو تر شپږ ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه چې د مقامي انتظامي تر وعدو وروستو ختمه شوې وه. د پیښور پولیس چارواکو پرون ویلي دي چې د یوې ماشومې بې پردګۍ پیښه کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې کوي. د هشتنغرې تھانې پولیسو مشر واجد شاه خان بیګا مشال اړوته ویل چې د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې له وجې دا پیښه رامنځته شوې ده.
زه په خپل عمر داغه نه فورن بعد موږ فریاد درس کو لاړو داغه په کورم چاپو ولا کوم کوم رشتہ دار شو.
بلخوا د بشری حقوقو فعالانو د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا د ټولنې د عمومي بے حسۍ څرګندونه کوي. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې یوې قبایلی جرګې ته په وینا کې داوا کړی چې د مسلم لیگ نواز حکومت د ځینو قوتونو اثر لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړه. مولانا فضل الرحمن تور پورې کړ چې تیر حکومت ورسره دوکه کړې د زیاته کړه.
داسې حاضر په تمام کیندرو کالو کې دغه بدلاوه او پارلیمنت فیصله او سنټ هم صوبایي اسمبلی خبر پرستیقام او ماسخوتنه ټیمپورا کې دا متوسطي خدای یقینا چاپ کوله وسټه صاحب دا پیښه وکړه.
د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت د پاکستان قومي اسمبلی سنټ او بیا خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو قانون منظور کړو او ولسمشر په رسمي توګه دغه قانون لاسلیک کړو. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک پرون ولسمشر ممنون حسین سره لیدلی او په راتلونکو انتخاباتو یې خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر تر مخه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې نگران وزیر اعظم به شفاف انتخاباتو یقیني کول لپاره خپل کردار ترسره کړي. نگران وزیر اعظم ناصر الملک به نن سوات سفر هم کوي. پرون د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټه غونډه بی نتیجه ثابت شوه او اوس به الیکشن کمیشن د دې فیصله کوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو تر مخه د صوبای حکومت او د اپوزیشن ګوند ترمنځ د نگران وزیر اعلی نوم غوره کول لپاره غونډه کې فیصله ونشوه او دا معاملې الیکشن کمیشن ته لیږل ده. تر دې مخکې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن پخوانی غړو د پارلماني کمیټې په جوړښت نیوکې کړې وې. په پنجاب او بلوچستان صوبو کې نن د نگران وزیر اعلی نوم ته حتمی شکل ورکول لپاره غونډې کیږي. د سند صوبی نگران وزیر اعلی فضل الرحمن بیگا سوګن پورته کړو. د پاکستان الیکشن کمیشن د عامو ټول ټاکنو لپاره د نامزدګۍ فارمونو په اړه د لاهور های کورټ فیصلې له وجې جوړ شوی ابهام لرې کولو لړ کې سپریم کورټ ته د تلو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټر ډاکټر اختر نذیر خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د حلقه بندۍ په معاملې د بلوچستان های کورټ فیصله پر ضد به هم سپریم کورټ سره رابطه کوي، خو نو موږ ویل چې عام انتخابات به په ټاکل شوی نیټه د جولای په 25مه کېږي. د جمعې پورس لاهور های کورټ د نامزدګۍ کاغذاتو په اړه فیصله کې ویلي وو چې دا د آئین آرټیکل 2 او 3 پر ضد دی او باید الیکشن کمیشن دا فارم بیا جوړ کړي. بلخوا د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې د لاهور های کورټ فیصله پر ضد به درخواست جمع کوي. د دوی په خبره دا پریکړه په ناڅاپي وخت کې راغلې ده. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وای شمالي کوریا ته به تر هغو په بندیزونو کې رایت ورنکړل شي چې د پوره غیر اټمي کېدو لور ته یې نه شا کې شاته کېدونکي ګامونه اخیستي نه وي. میټس دا خبر نن په سنگاپور کې د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره د ملاقات مخکې کړې ده. میټس له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره ویل چې دوی به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو ټول پریکړه لیکونه عملي کړي او شمالي کوریا ته به هله امتیاز ورکړل شي چې د غیر اټمي کېدو لور ته نه په شا کېدونکي او سرګند اقدامات ونه خای. د امریکا دفاع وزیر د سرګندونو وروسته دې وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې د جون په 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ویني. اوروسته خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او انګلند ترمنځ په لیډز کې روان کرکټ ټیسټ لوبي نن دریم ورځ ده. دویم ورځ د په پای کې کوربه هیواد انګلند د پاکستان د لومړي اننګز یو سل سلور او یا رنزور په جواب کې درې سبا دور سکور کړی دی او وو لوبغاړي اوټ دی. د دوه میچونو د دې سیریز لومړی لوبه پاکستان ګټلې وه. د یو بل خبر تر مخه نن د افغانستان او د بنگلاديش په وړاندې د شل اوریزز کرکټ سیالو د دریو میچونو لومړی لوبه د هند په دیرادان کې کیږي. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایا څخه واوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځوانانو مظاهره کړې او د هدفي وژنو مخنیوي غواړي. پولیس په پېکور کې د بي مشومې جنې د کپړو پښلولو تورن تښتیدلې کس د نیولو کوشش کوي. د بشري حقوقو یو کارکونکي وای
بینه پته لګی چې مونږ تر اوسه پورې یو جنای یو لور یو خور چې دا انسان نه ګرو.
نرخزیان یا خواجه سرا غواړي چې د جولای په 15مه ټاکنو کې پارلمان ته خپل یو کس کامیاب کړي. دوی له سیاسي ګوندونو د توجه غوښتن کړي. او په ورورولي خبرونه کې به تاسو واورئ چې په نیوزیلند کې اسلام څنګه دی او مذهبي ازادي به کې څومره ده.
تقریبا په ټول نیوزیلند کې به څلويخ 15 مسجدو ته رسیږو ان شاء الله. الحمدلله مذهبي بالکل ازادي ده. مونږ ته سل په سلو کې مونږ ازادي ده.
د دې ترڅنګ د سولې پر لور خبرونه هم شته. را سره اوسئ. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه تاسو اوریدونکو لومبي رپورټ ته بورشو. په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ په هدفي وژنه کې د پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر تر وژل کېدو وروسته ځایي ځوانانو له پرون ماښام راهیسې په میرالی کې مظاهره پیل کړې ده. دوی د وزیر قاتلینو نیول او د هدفي وژنو مخنیوي غواړي. مظاهرینو تر دې مخکې هم ورته احتجاج کړی وو او د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه یې کوله. پخوانۍ مظاهرې د حکومت په دې وعده پای ته ورسېده چې د هدفي وژنو مخنیوي به کیږي، خو دا ځوانان وایي چارواکو په خپلو وعدو عمل ونه کړ. په همدې حال کې پولیټیکل انتظامی ویلي دوی د مسلې په حلولو بوخت دي. عمر وزیری نور حال لري.
دغه پرلت ورسته لاغې یو ځل بیا د یو تاف وزیرستان د سیوري لاندې پیل شو. کله چې د شنبه په شپه میرامشاه کم سروبي سیمه کې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر د وسلوالو په برید کې ووژل شو او میرعلي سوړي کې یو بل ځایي کس ناسرګنده وسلوالو په ډزو ووژلو. شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې روان پرلت ګډونوال وایي چې تیره میاشت د دوی لخوا پرلت ختمولو او د دولت لخوا په بدل کې د دوی د ژغورنې کمې ژمنې شوې وې هغه پوره نه شوې او ځوانان یې همغسې وژل کیږي. د میرعلي پرلت یو ګډونوال عادل داوړ مشال ته وویل چې وزیرستان کې د دوی ژوند خوندي نه دی او بدامنۍ مخه نیولو لپاره یې دولت نه غوښتنو لپاره دغه پرلت بیا پیل کړ. سورج دا وڑوائی دوی د بیا پرلت لپاره مجبوره شوی ځکه چې ځوانان یې خوندي نه دي. شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره مو چې کلا په دې اړه رابطه وکړه نو مشال ته په خپل لیکلي شوی ځواب کې وویل چې یاد پرلت په هماغه د امن غوښتنو باندې یو ځل بیا پیل شوی د کم امنیت ټینګولو لپاره چې ورسره انتظامی وړاندې مذاکرات کړي ول او په هماغه کې زمونږ د انتظامی تکړه اهلکار هم د ترهګر برید ښکار شو. داسې ښکاري چې حالات ناسم دي. ما د فو سره هم میټینګ را بللې چې څنګه پر روانو حالاتو کابو ومومو او امن بحال کړو. د لړکې مو د سیمې مشرانو جرګه هم را بللې چې د راتلونکي لپاره سا تګلاره جوړه کړو. میرلی کې تیره میاشت د پرله پسې هدفي بریدونو کې ځایي کسانو وژنې نه پس شپږ ورځې پرلت شوی و چې وروسته د انتظامی او پرلتوالو ترمنځ د مذاکراتو پس ختم شوی و او تیر ماښام دغه پرلت د انتظامی ځوان پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر او د غلطه دوه نور ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل کېدو پس بیا پیل شو. پرلتوال وایي تر سوچ ورته د ځان ژغورنې مکمل ډاډ نوی ورکړل شوی تر هغې به یې پرلت دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشو. په پیښور کې د دوو کورنیو ترمنځ په کشاله کې د یوې لس کلنې ماشومې جامې شلول شوې او په بې پردګۍ په لارو کوڅو کې ګرځول شوې ده. ځایي پولیسو د دې پیښې تصدیق کړی او وایي د ملزم د نیولو کوشش یې روان کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه او پر حکومت نیوکې راوپارولې. د ښځو او ماشومانو د حقونو مبارزینو دا پیښه غندلې ده. وایي دا د ټولنې د عمومي بحثۍ څرګندونه کوي او پکار ده چې حکومت د قوانینو په عملي کولو کې پاتې رانشي او د دې تر څنګ په خلکو کې عامه پوهاوی هم زیات کړي. منور شاه په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پیښور ښار پولیس وایي د هغه تن پر ضد یې ابتدایي رپورټ یا اف آی آر درج کړی او د نیولو هڅې یې روانې دي چې د جمعې په ورځ یې د یوې لس کلنې ماشومې جامې شلولې او په لاره کوڅه کې یې هغه بې پردې ګرځولې ده. د اشنغری تانی ایس ایچ او واجد شاه خان په دې حق له تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د متاثره ماشومې او ملزم کورنۍ په خپلو کې رشتہ دار دي او له دې وړاندې یې جګړه هم کړې وه چې پکې دواړه خواوې تانی ته ورغلې وي. نوموړی وایي
هغې نه تقریبا ګنټه یوه نیمه بعد دا کومه ماشومه چې دا د مور سره راغله چېره مور یې وایي چې ما د خپل کور نه ویستله، د ماما کور نه، خپل ورور کور نه مې ویستله، خپل کور ته مې بوتله چې دا مزر لک راغی او لار کې دا دې سره زبردستي وکړه او دا کپړېمه پړې دا کومه افسوسناکه واقعه چې شوې ده. نو په هغه موقع باندې ما خپل یو ماته ته ولېږلو، هغه هم کنفرم کړه هلته کې د ګواهانو نه د محلې د خلکو نه زه په خپله هم لاړم. د هغې نه فوراً بعد مونږ سیار ته رسو، لاړو د هغه په کور هم چاپو والا کوم کوم رشته دار شي وو چونکی هغه ته پته وه چې ما ډېر کبی او ډېر سنگین عمل کړی دی نو ځان یې د موقع نه ویستلو.
د ښځو د حقونو مبارزه سمر من الله وای دا ډول پیښې په ټولنه کې د عمومي بې حسۍ څرګندونه کوي.
تاسو چې ډېر دوک او افسوس کیږي چې دا کم کلتوري، دا کم غیرتي چې وړو جنکو هغه بالکل چې کم معصوم جنکای دي د دیو مونږ یا پکې کو یا دیو سره داسې ناروا کار وکړو نو دا ولې ګڼل کېږي چې زموږ عزت په دې سره واپس راشي؟ یا قسم چا کس بد وکړي جنای ورکړي یا که چا سره دشمنی ده خو آخر یو جنای باندې ولې دا ټول زور وزي؟ نو زما خیال کې خو جی دی نه پته لګي چې مونږ تر اوسه پورې یو جنای یو لور یو خور چې ده دا انسان نه ګڼو.
دا راز پېښې د قوانینو د نشټوالي له وجې او کنا د ټولنې د نیمګړتیاو له وجې رامنځته کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود په دې اړه وایي:
یره جی قوانین خو هم یو خبره ده، خو قوانین اوس شته هم د ماشومانو د تحفظ په حواله سره، او هر شی تش په قانون باندې چې کوم نو هغه نه دا کیږي، هغه سره سره د معاشري د رویو باندې هم د کار کولو ضرورت دی. مثلا موږ سره خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ ټیکس دی 2010، او بیا د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن انوئل پر کمیشن جوړ شوی دی، او پېښور کې چایلډ پروټیکشن یونټ دی. خو دغه ادارو له بیا دا پکار دي چې بیا روزي او معاشره کې آگاهي کیږي.
ارشد محمود زیاتوي چې د دې ډول پېښو په مخنیوي کې د حکومت تر څنګ د مشرانو، دینی عالمانو، د سکولونو د استادانو، مدني ټولنو او د ټولنې هر وګړي ته فعال کردار ترسره کول پکار دي. د تیر کال په 4 نومبر په ډیر اسماعیل خان کې هم د یوې جینۍ جامې شلول شوې او په بې پردګۍ په لارو کوڅو کې ګرځول شوې وه، چې پکې ککړ 4 کسان نیول شوي او پر ضد یې مقدمه روانه ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سمو د شاملولو په لړ کې ورته د مسلم لیگ نون حکومت دوکه ورکړې ده. هغه پرون په پېښور کې په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د قبایلي سمو د آئینی حیثیت په اړه له ځایي خلکو څخه تر پراخې پوښتنې وروسته دا کار وشي او حکومتي چارواکو هم دغه وعده ورکړې وه، خو د ده په وینا چې داسې ونه شو. هغه تور ولګاوه چې حکومت دا کار په خپله خوښه نه ده کړی، بلکې په زور پې شوی دی. نور تفصیلی په دې رپورت کې ورو.
دا خالی په مهال پېښور کې د خپل ګوند رابلل شوی یو قبایلي جرګې ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت دوی ته باور ورکړی و چې د قبایلي سیمو په باره کې د څه قسم فیصلې په حق له بعد د قبایلو درې قدر کوي، خو بیا په عین موقع د دغه فیصلې نه رست شو. مولانا فضل الرحمن چې د متحده مجلس عمل هم مرکزی صدر دی، زیاته کړه چې بخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د کور ته راغلی او صرف د اعلی عدالتونو قبایلی سیمو د غزولو خبره ورسره کړې وه. ده وویل چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل به یو بله سرحدي شخړه راپورته کړي.
او فاٹ علاقہ ماں صوبہ خیبر پختونخوا تا کرنو خیبر پختونخوا دے پاکستان جو آئینی یونٹ تا او دا آئینی یونٹ چکم حدود اربا دا اب خام خواب معلوم ہے تکرن نئے چکم دا اغت روز پر معلوم ندا دا عارضی کر خدا کمونگ انٹرنیشنل بارڈر بورڈ ہم افغانستان پر نمانی دا دا سرحدی تناظر آپ یہ کشی نواز دا کشمیر ماں سرحدی تناظر دا اٹھا دا مغرب کے ماں دا بڑا تناظر روالی آخر.
مولانا فضل الرحمن وویل چې قبایلی سیمو کې نه خو په مکمل توګه امن راغلی دی او نه د دغه ځایا بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته واپس تللي دي. ده وویل جمعیت علما اسلام د ترهګرۍ او سخت دریځې خلاف خپل آواز اوچت کړی دی او په جمهوري او پارلماني لارې خلکو ته خپل پیغام رسولی دی.
او تمام مذهبي جماعتونو مونږ ته قتل او چې مونږ دا موقف ورکړو ټول به دا موقف متفق شو بار بار دا خبر ہے کہ چھ مونږ دہشت گردی سره نه مونږ ټوپک سیاست سره نه مونږ قرآن سیاست سره دلیل سیاست سره پارلیمنٹ سیاست سره یو پدے باندھے دا خلق تنہا شو ہے دا ستا اپریشن نو باندې دا خلق بدا تنہا مونږ کوئی کول نظریاتی سپلائی بند شو
پادا غونډه کې قبایلی مشرانو او د جمعیت العلماء اسلام صوبایي او مرکزی مشرانو د انضمام په ضد خپل تګلارې ته د دوام ورکولو هم اعلان وکړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. که څه هم د پاکستان الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو کمیشن ویلي چې راتلونکي عام انتخابات به په خپل وخت کېږي، خو د لاهور او بلوچستان اعلی صوبایي عدالتونو په دې وروستیو کې ځینې داسې فیصلې کړې دي چې په نتیجه کې سیاستوالان د انتخاباتو په خپل وخت کېدو په اړه اندېښنې لري. یاد کمیشن وایي د دغو فیصلو پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو ماهرین څه نظر لري او په دغه فیصلو کې څه راغلي وو چې الیکشن کمیشن غواړي په خلاف یې اپیل وکړي؟ دا به د بوروال کاکړ خبرو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د هغو فیصلو خلاف به سپریم کورټ ته ځي چې پکې د بلوچستان های کورټ په دغه صوبه کې د ځینو سیمو د نویو حلقه بندیو په اړه ویلي او د لاهور های کورټ د نامزدګۍ په کاغذونو کې د امیدوارانو د کردار په اړه معلوماتو شاملولو فیصله اورولې ده. د یاد کمیشن رستیال مشر اختر نذیر د خالی په ورځ رسنیو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به په ټاکل سوی نیټه یعنی د جولای پر 15 کېږي. د بلوچستان او پنجاب د اعلی عدالتونو لخوا د دغو فیصلو په اړه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر ایډوکیټ منیر کاکړ وایي
زما په نظر باندې کچیری د سپریم کورټ او د های کورټ او د الیکشن کمیشن په دغه ایشو باندې کمیټمنټ یې چې موږ به الیکشن کوو نو دغه حلقه بندیانې که های کورټ ججمنټ ورکړي او که سپریم کورټ لاړم چې د دغه ډیسیژن کوم په دغه نورې وه قانوني چې نه اختر نامینیشن پیپر ډیټ چې دی هغه به ایکسټند کړي. قانوني کچیري دغه 62-63 که څوک یو نامینیشن پیپر اوس جمع کوي او هغه یو داسې حقیقت په دا پام کې په پټول غواړي یا پټ کړي نو که بیا دا خبره چې بروره دا 62-63 کې تر اتله لیدې په 62-63 کې ما خیال پروفیشن کې څوک نشي پاتې عدالت وکیلان وي که هغه عدالت وي که هغه بیوروکریټ وي که هغه فوجیان وي که هغه نور یې.
منیر کاکړ زیاتوي که کوم مقتدر قوتونه د انتخاباتو ځنډولو خواهش ونه لري نو دا مسلې د انتخاباتو په وړاندې ستونزه نسي جوړولی. بلخوا که څه هم د سیاسي ګوندونو مشرانو ټینګار کړی چې انتخابات به پر خپل وخت کېږي، خو بیا هم په سیاستوالانو کې اندېښنې خورې سوي دي. په دې اړه د سیاسي چارو پوه او په پېښور پوهنتون کې د سیمیزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې زیاتره انتخابات په دغه ډول اندېښنو کې سوي دي.
کافي مخکې لوی وکیلان دا خبرې کوي چې دا عدلیت دی دا د فقاری لکه چې فوج نه هدایات اخلي او ځینې خبرې داسې کوي چې هغه دې الزام پیدا خلک دی لګي او د سیاست خوريږي چې فوج او عدلیت دې دا شریک دي او دیتا نمبر کړه شو مخکې جوډیشل ماشا الله چې دې د سیدا قسمه خبرو ته تقریبا د سیدا اندېښنې لا جاری دي. عام خیال دا و چې دلته کم طاقتور دې ته مقتدر قوتونه وي هغه نه مطلب فوج وي چې هغه د خپل طبیعت کسان غواړي چې هغه الیکشن چې دې وګټي. خو امید داره چې پاکستان عوام چې دې هغه به نو غواړي چې دا انتخابات چې د دې ملتوي شي یا د نوښت شي.
بلخوا پاوز او عدلی په وار وار د سیاسي عمل ملاتړ څرګند کړي او ویل دي چې په هیواد کې د جمهوریت عمل جاری ساتلو لپاره به هر ډول همکاري کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د سولې پر لور خبرونه لږ وروسته اوریدل شئ. هیله ده چې مشال رادیو سره تر هغه پورې پاتې شئ. د راتلونکو انتخاباتو لپاره نرخزیانو هلې ځلې شروع کړي دي. وایي چې په صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ دواړو ټاکنو کې به برخه اخلي. دوی هیله لري چې په سیاست کې د فعاله برخه اخیستو سره به د خپلو حقونو لپاره په قانون سازۍ وتوانېږي. نرخزیان کوشش کوي چې د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو کې لږ تر لږه خپل یو کس پارلمان ته کامیاب کړي. منور شاه به نور حال درته وایي.
په پاکستان کې نرخزیان وایي چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي او هڅه کوي چې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د خپل ټولنې په استازیتوب د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کړي. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الاینس د وینا تر مخه له پنجاب صوبې درې او له خیبر پښتونخوا دوه نرخزیان په دغو انتخاباتو کې د برخې اخیستو خواهش لري، خو یاد اتحادیه ګیله کوي چې د انتخاباتو لګښتونه د دوی له وسه بهر دي. نایاب علی چې د پنجاب له اوکاړه حلقې څخه په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د آزادې امیدوارې په توګه به د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي.
په قانون ساز اسمبلیو کې زموږ نمائندگی نشته. ښځه یا سړی زموږ نمائندگی نشي کولی او نه زموږ مسئلې وړاندې کولی شي. نه تر کومې چې په اسمبلیو کې زموږ نمائندگی نه وي، تر هغې زموږ په مسئلو خبرې نشي کېدلی او نه هم د دې د حل لپاره قوانین جوړېدلی شي. زه په خپله نرخصي یم. د نرخصیانو د حقونو لپاره مې کار کړی دی، نو ځکه مې فیصله وکړه چې په انتخاباتو کې برخه واخلم.
نرخزه نایاب علی له الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لپاره خپل سکوټر خرڅوي او وایي چې د نرخزیانو اتحادیه ورسره د اخلاقي کومک نه علاوه نور هیڅ نشي کولای، ځکه چې دوی هم دومره وسنه لري. بلخوا د نرخزیانو د حقونو مبارز او د بلو وینز مشر قمر نسیم وای لیوې خوا سیاستوالان نرخزیانو ته په خپلو ګوندونو کې له ځای ورکولو ډډه کوي، نو له بلې خوا د الیکشن کمیشن سره د امیدوار لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو فیس هم د دوی لپاره لوی بول دی.
تحریک انصاف عائشہ گلالئی کما پارٹی دا اغی سره زمونږ خبرې شوې دي چې اغی رابطه کړې ده او دا د اغی یو ډیر لوی چیز په وی چې اغی د خپل پارٹی نه دی خلکو ته د نېشنل او د صوبایي اسمبلی ټکټونه تسبات جاری کی او دا به د پاکستان پهلا پولیټیکل وینګ وی د خواجه سراو چې یو پارٹی کې به ورکړل شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2018 کال اکټ تر مخه د نامزدګۍ د کاغذونو فیس د قومي اسمبلۍ لپاره 1500 او د صوبایي اسمبلۍ لپاره 2500 دی. د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې دا را د غیر سنجیده کسانو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستو مخه ونیول شي. له دې وړاندې دا فیس 2000 روپۍ وو. د 2018 کال په انتخاباتو کې سلورو نرخزیانو برخه اخیستې وه، خو بریا یې نه وه ترلاسه کړې.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او تاسو خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښته مونږ به چرچو اخر ولي.
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستمي موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرګنې خبرونه تاسو ته لګروسته نشو، خو په دې غړې کې چې موږ کوم خبرون لرو هغه د سولې پر لور او ورولې نو هله د جره سره وایو. اوس د خبرونې نیمه کې ولس نیم بجې دی. له ګلاس څخه د خبرونو لنډیز اورو. شمالی بلوچستان په امیرعلی چوک کې بیګا د سیمې ځوانانو تنظیم تر سوري لاندې د پولیټیکل محرر حمید الله وزیر د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل شوه. بلخوا د شمالي بلوچستان پولیټیکل ایجنټ ایاز وزیر مشال لوی ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو او د هدفي وژنو مخنیوي لپاره یې فوج او د سیمې مشرانو جرګه رابللې ده. د پېښور پولیس چارواکو پرون ویلي دي چې د یوې ماشومې بې پرتګۍ پېښه کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې کوي. د شتنغرې کاڼي پولیسو مشر واجد شاه خان بیګا مشال لوی ته ویل چې د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې له وجې دا پېښه رامنځته شوې ده. د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پېښور کې یوې خبري جرګې ته په وینا کې دعوه کړې چې د مسلم لیگ نواز حکومت د ځینو قوتونو اثر لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړه. مولانا فضل الرحمان تور پورې کړ چې تېر حکومت ورسره دوکه کړې ده. د پاکستان لړمحاله وزیر اعظم ناصر الملک پرون ولسمشر محمود حسین سره لیدلی او په راتلونکو انتخاباتو یې خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو ته خبر تر مخه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې نگران وزیر اعظم به شفاف انتخابات یقیني کولو لپاره خپل کردار ترسره کړي. پرون د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی پر جوړې شوې پارلماني کمیټې غونډه بې نتیجې ثابته شوه او اوس په الیکشن کمیشن د دې فیصله کوي. د پاکستان رسنیو دا راپورونه تر مخه د صوبایي حکومت او د اپوزیشن ګوند ترمنځ د نگران وزیر اعلی نوم غوره کولو لپاره غونډه کې فیصله ونه شوه او دا معاملې الیکشن کمیشن ته لیږلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د عامو ټول ټاکنو لپاره د نامزدګۍ فارمونو په اړه د لاهور های کورټ فیصلې له وجې جوړ شوی ابهام لرې کولو لړکی سپریم کورټ ته تو اعلان کړی دی. دا خبر په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن ایڈیشنل سیکرټر ډاکټر اختر نذیر خبر کانفرنس پر مهال کړی. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي شمالي کوریا ته به تر هغو پابندیزونو کې رعایت ورنکړل شي چې د پوره غیر اټمي کېدو لور ته یې نه شاته کېدونکي ګامونه اخیستلي وي. جیمز میټس دا خبر نن په سنگاپور کې کړی ده.
اوریدونکو ګلیا ستاسو د خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د وادیس رسم تاسو اونیزه خبرونه ورورولي دراورو چې بروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیل می استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډېرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکو نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دي چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دي چې 1.6% دي، او بیا مسلمانان دي چې د هیواد د ټولي آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خواتللي او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوی هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو دوشت کالو راهیسې د نیوزیلینډ د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلینډ کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا څلوېښت دی.
اوکلینڈ کی چھ دے اس تقریباً منگ ویش مسجد لرو او تقریباً پٹول نیوزیلینڈ کے بچ سلویخ پنزہ سلویخ مسجد ترسی گو انشاءاللہ تبارک و تعالی.
نموڑی ویل چھ دوی پا نیوزیلینڈ کی دا دی لپارا پورا ازادی لری چی خپل دین او عقیدہ و پالی.
الحمد للہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگ آزادی دا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمد للہ. دا لنډ وخت کې تقریباً درې کاله زمون کېږي چې یو مسجد هم تاسیس کړو ته یو ځای واغسته د مسجد په خاطر چې مسجد السلام دی پنځه وخته منځونه دي. همدارنګې مونږ د جمعې منځ هم شته دی او الحمدلله مونږ یو مدرسه بعد وخت هم لرو چې د پنځه نیمو د مازدیګر نه تر اوه نیمو بجو پورې هر ورځ دوه ساعته د خیر د شنبې یکشنبې نه چې کومه رخصتي وي دا هم لرو الحمدلله. د اخترونو منځونه همدارنګې دي. هیڅ مشکل هیڅ پابندي نشته دی، د قیدات نشته دی.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچه له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي، که هر منطقه وي که هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زمونږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس ته دی، ملک دی او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي، ارتباط موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسوو، څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ تاسو چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایه دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغه ته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی. چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس موز مې شروع کړو، موز مې کوو. په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه. نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله، خبرې مو وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ، دلته یو کس دی دا څه کوي، مونږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې زه مونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو مونږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا شپاړس کلونو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جماعتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي، نو خپل هماغه جماعتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جماعتونه اکثره وخت اوقات د جماعتونه دلته ډاکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپله څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو شپاړس کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلند نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلینډ خلک چې دي ډېر نرم خلک دي، که دا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله، دغه شی په اکثره د نیوزیلینډ هېواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کېږي. زه خپله د ما د انتخاب په دې شپاړس کاله کې زه یو ځل هم د داسې کومې پېښې سره نه یم مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهین دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشالۍ لپاره ځانګړي مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایس انجینر باندې مزمنج هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دې د اختر د پاره ځانګړی پروګرام ځانګړي مراسم ورته نیسي، په خپل پغه ورځ باندې د خپل کمپنۍ د دې د پاره فند ورکي ترڅو دې دغه شی خوراکونه تیار کړي د دغه د پاره د اختر د پاره یا د نورو مذهبي ورځو د پاره د دې همکارۍ ته چې وګوري د دې ملاتړ ته یا د دې سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای له تیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی دا نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپښین مازیګر عمل ته ورځو، د جمعې منځ هم همدغه رقم، او د اختر منځونه چې دي دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همالته یوسو، اختر منځونه همالته کوو، او افغانان هلته به د منځ دپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د منځ وروسته یو شیر چای هم یو میلان برابر وو چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل سوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات، دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغو هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق، بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم خبره ډسکریمینیشن شوې وي مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل سوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې، په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه دپاره خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي، یا انټرمیډیټ سکولز او های سکولز کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتاً داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپله په دغه اوولسو کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوي وي، داسې یو نیم اورېدلی دی، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوي.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نوره همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ما ته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري، نو زموږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کول کوم مشکل نشته، له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل هیڅ څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله درکولی شم. په خوانی ځای کې چې ما چېرته کار کوو، هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. یم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول، ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله، خو ډېر پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوو، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری و، هغه یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږه ده کده کېدې ډېر زیات خفه و، هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو په اړه مې ښه نظر نه درلود. خو که اوس هر څوک هر څه وایي، زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلند وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو، ښه وضعیت کوي. کله کله د ډایورسټي د منځل په مخه مونږ سره تل خپل خلک هم خوازه کوي. یعنی دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې مونږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له مونږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیر زمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي. هغه ځکه چې د د پوینه دا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دا درخواست کوم چې یو بل سره وپزیرو، یو بل د عقیده احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثر ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي. دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې ډیری، څونه چې مختلف افکار دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی زده.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی خو د بحث نتیجه باید دانه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر کوملای بلکې ورته احترام هم لرلای او برداشت هم کولای، ځکه د دې خلکو کمیډي هم دې چې د بحث وخت کې سمې نه بحث د سره کوي خو نظریاتي اختلاف له منځه لمخې د نظریاتي اختلاف له مخې شخصي ثباته چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کګزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته په قران کریم کې ویل ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اسانی خامخا شته. نظمات ورونه او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي، یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوالو وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ساسې کوربا بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د مه په یوه سمنه ټاپ انډونیشیا کې د کوربا هواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړې. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر گواخم هرکلی وکړم. د پاکستان نظریاتي کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کوم ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب وایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مئی په څلېرشتمه مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړ کې کومه رابطه نه ده کړې، خو که وی کړه نو ځواب به یې دی چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلحه تحریکاتو دور نه دی. پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي، لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وه په هند باندې، نو د هند علماو د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وښوله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور
د افغانستان علماو شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربه هیواد تر څنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپله کړي. په کابل کې د افغانستان د علماو سرتاسری شورا یو غړي مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په څلېرشتمه وویل چې هیله لري د ترګرې پر ضد هلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یوه فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار ده. عامه طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلق سے دینا خبر نہ ڈلو پا دام کے راضی آدھی حگو مخبو نے ورسی او عام خلقو سے جو خیال دسی دیدی ڈلو شاط علماء دی یا دینی سوچ رہا دب منتفی سے دیدی ڈلو شاط دینی سوچ نشت
د سولے پر لو
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان 1300 دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د ګاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستلی شي. په همدې حال کې د افغانستان علماو سرتاسری شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګرې پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنه کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وي. د عامه بېګناه خلکو وژنه دا هیڅ دین جواز نه ورکوي، نه اسلام نه کوم بل دین. نو دلته سر د وینه ټوله وینه ده. بےگنا خلق پاکستان کی وجل کی گم جنایت تھا، کپ افغانستان کی وجل کی گم جنایت تھا، کپ سوریہ کی وجل کی، کپ عراق کی، کپ بلد، کپ امریکہ کی، ہر جگہ جس وقت بےگنا خلق وجنے کا جنایت کی تو جنایت تو بیر جنایت ہوئے.
د سولے پر لوگ
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کولو ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي.
دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شو او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکي وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریځ کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دی د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا و چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شو چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړی وه. د دې ترڅنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شول. او د سولې پر رابطه باندې چې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو د خوانو صادر شوي د هغې تایید وشول. او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجد کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه لګول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشري ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید یې تبدیل موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لوین صاحب، یو اخیری پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بي توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټل لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. من په دې باندې متاسف یم ځکه د بشپاله ټول اسپاله په اوږدو کې جنگ تحقیق شوی دی، سخت شوی دی او نامي زیاته شوی ده، خطر قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. من هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو د خړی زندگی دا دلته ولې دا ستړي زندگی دا دلته شریر او لیکوال ولې جاری
امن غواړي
دلته
امن غواړي
دل تباسل خبر یا ولې جاری
امن غواړي امن غواړي
بس نو دا دوه
اوریدونکو هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم. خوشاله اوسئ.
دی وطن ته دی هیواد ته د جنگ شاکړې لویا خدایا ته قبول مو دعا.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.